خبرونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د خبري خبرونې ته مو زی فرید سیال د امیر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم مجلبه په خبرونو پیل کړو. په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخې ته چاودنه شوې ده. د فرانس پریس خبري اژانس په باور شاوخوا شل تنه په دې چاودنه کې وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. په کابل کې د فرانس پریس موټر چلوونکي جمشید کریمی ویلي دي چې دی نه پوهیږي چې په دې شمیر کې څو تنه مړه او یا څو تنه ټپیان شوي دي. وړاندې په مجله کې به د دې پیښې جزئیات در سره شریک کړو. د افغانستان د وضعیت په اړه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او سازمان غونډه د سعودي عربستان په جدې ښار کې روانه ده. یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په غونډه کې د اسلامي هیوادونو سفیران ورټول شوي دي. د سرچینې په وینا د غونډې په پای کې به په یوه ګډ اعلامیه کې له طالبانو وغوښتل شي چې پر نجونو د زده کړو او پر ښځو د کار د بندیزونو پریکړې بیرته واخلي. پر افغانستان د طالبانو د بیرته واکمنېدو وروسته شپږم ټولګي او پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي او تیره میاشت طالبانو د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د سالنګونو د ساتنې او څارنې مسؤلین وایي چې دا لویه لار د سختې واورې او طوفان له امله بنده شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې په وینا د دوشنبې له ماښام راهیسې په سالنګونو کې واوره پیل شوې ده. د هوا پیژندنې د ادارو له اټکل سره سم واوره او تیز بادونه به د نن ورځې تر پایه پورې دوام وکړي. له دې سره جوخت بیا د غور، بامیانو، دایکندي او بادغیس ولایتونو سیمه ییز طالب چارواکو هم ازادي راډیو ته تایید کړې ده چې د پرون ماښام راهیسې د دې ولایتونو ټولې مواصلاتي لارې د واورې ورېدو له کبله د کابل سره بندې شوې دي. د جنوبی وزیرستان په وړه کې نن شپږم ورځ ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري پرلت وهل شوی دی. اعتراض کوونکي په سیمه کې د هدفي وژنو او وسلوالو بریدونو د مخنیوي غوښتنه کوي. په سیمه کې د پولیسو یو مشر شیبر حسین شاه د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د لارو بندیدل که څه هم قانوني دي خو دوی به تر هغې دغه اعتراض ته ادامه ورکړي چې د دوی په غوښتنه باندې دغه بریدونه په دې سیمه کې بند شي. همدارنګه دوی د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو مشر علی وزیر د خوشی کېدو غوښتنه هم کوي. او د امریکا فدرالي هوایي چلند ادارې د کمپیوټرونو د ستونزې له امله نن د امریکا د متحده ایالاتونو له ټولو الوتنو وغوښتل چې په سیمه ییز وخت د سهار تر 9 بجو د الوتنې نه کوي. هوایي شرکتونو ویلي دي چې دوی له وضعیت وار له مخه خبر وو او الوتنې ښکته کړې دي. د هوایي چلند ادارې ویلي دي چې د کار چې کار روان دی تر څو د ستونزه ژره تر ژره حل شي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې مجله کې درته دا مطالب لرو. لکه څنګه چې مو مخکې خبرونه کې ویل کابل کې بهرنیو چارو وزارت مخې ته چاودنه شوې ده او تلفات هم لري. وړاندې مجله کې به زموږ همکار خاطر پردیس راشي او د دې پیښې جزئیات پر سر شریک کړي. د افغانستان د وضعیت په اړه سعودي عربستان کې بیړنۍ ناسته روانه ده. دغه بیړنۍ ناسته به د کابل په وخت شپږ نیم بجو پای ته رسیږي. زموږ همکار اکرام الله اکرام چې دغه ناسته یې څېړلې ده د دوی نه بعد د دې ناستې جزئیات وړاندې درته وړاندې کړو. د پاکستان له زندانونو خلاص شوي افغانان شکایت کوي چې پاکستاني پولیس ترې ټول شخصي وسایل اخیستي دي.
یو لکو 15000 روپۍ افغانۍ وي او دوه موبایل وي. هغه مو اخیستل یو دغه کالي او دغه سره پرې خودلو بس.
وړاندې به په راپور کې په پاکستان کې د بندي افغانانو د وکیلې منځي کاکړ خبرې هم ورو چې افغانانو د پاکستان په زندانونو کې د وسایل د خستو مسله تاییدوي. د نړۍ په مهمو پیښو کې بیا د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د هیواد د پارلمان له څلور غړو طبيعت اخیستی ده. چولې وړاندې به مجله کې احمد شیبر نه واورو. د دې ترڅنګ د سپورت له نړۍ به مهم خبر کړو. ملتیا مغواړه
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مخې ته چاودنه شوې ده. په دغه وزارت کې وی ډیپلوماټیکي سرچینې د نوم نه ښودل په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه نن مازیګر شاوخوا هغه مهال وشوه کله چې د دې وزارت کارکوونکو خپل کورونو په طرف باندې روانو. خطر پر دې سره سره پس ډیګ وصل شوې دی. پر دې صاحب ستړي مشي تاثیر ته کې دغه پیښې جزئیات وای. طالب حکومت تر اوسه پورې دغه پیښه تایید کړې ده او کنه؟
سلام فرید جان، تاسو ته ټول لیدونکو او ریدونکو ته، هو د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانې ویان خالد ستران ازادي راډیو ته تایید کړ چې د کابل کې د بهرنیو چارو وزارت د تیر مځکه سړک ته دیدلې ده. په دغه سړک باندې چاودنه شوې ده، او په دغه چاودنه کې که څه هم دوی د تلفات خبرې کوي چې تلفات شته، خو دقیق شمېر نه وړاندې کوي. د خالد ستران د خبرو یوه برخه به واورو.
نن څلور بجې شاوخوا د بهرنیو چارو وزارت پر سړک چاودنه شوې چې له بده مرغه تلفات لري. د امنیتي بررسۍ ټیمونه ساحې ته ورغلي، د پیښې جزئیات به وروسته درسره شریک شي.
سره له دې چې ښاغلی زدران په دې چاودنه کې د تلفات او د دې چاودنې د څرنګوالي په اړه معلومات نه ورکوي، خو فرانس پریس خبري اژانس به لیکلي چې د یادې چاودنې په پایله کې شلو کسانو ته مرګ راوښتی ده. له دې سره خوا کې به د طالبانو په بهرنیو چارو وزارت کې به ډیپلوماتیکې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط هغه ازادي راډیو ته ویلي دي چې دغه چاودنه داسې مهال وشوه چې په وزارت کې له چینایي ډیپلوماتانو سره یوه ناسته روانه وه. دغې سرچینې هم په یادې پیښه کې د ځاني تلفاتو خبره کړې، خو کره شمېرې نه دی وړاندې کړی. له بلې خوا بیا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ یا احمد تکل د ازادي راډیو ته دا رد کړ چې په بهرنیو چارو وزارت کې د دغې چاودنې پر مهال مناسته وه یا مناسته روانه وه. لا تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت کومې وسلوالو ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو دا په داسې حال کې ده چې د دې وړاندې د همدغې روانې لمریزې میاشتې په 12مه نیټه د کابل په لومړي او بخې د کابل هوایي ډګر د پوځي برخې په لومړي قرول کې یوې چاودنې 14 کسه ووژل او 13 نورې ټپیان کړل. سره د دې د چاودنې مسؤلیت هم کومې وسلوالو ډلې لا تر اوسه نه دی منلی. له دې وړاندې بیا داعش خراسان ډلې په کابل او د کابل په یو شمېر نورو سیمو کې د چاودنو مسؤلیت منلی و.
ډیره مننه. کور ودان خاطر پر دې سو چې د کابل په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت تاثیر مده چودنې پړې جزئیات راکول. همدې مسلې ته به تم شو. د سیاسي چارو شنونکي عبید الله بهیر هم را سره په خبرونه کې وصل شوې دي. بهیر صاحب، تاسو ته خره غلاس تو امکا تاثیر ته وي طالبان ادا کوي چې د دوی د حکومت لوی لاسراوړنه افغانستان کې امنیت، خو پرسته یو کې موږ وینو چې په د کابل په شمول په ولایتونو کې هم یو څه امنیتي پیښې رامنځته شوې. تاسو څه فکر کوي په سفارتونو باندې، په داسې حساسو ځایونو باندې چې هلته بهرنۍ اتباوي یا داسې لکه نن چې د خارجه وزارت مخې ته چاودنه شوې ده، دغه بریدونه په ټوله کې په څه معنا دي؟ بهیر صاحب، زموږ غږ لري؟ بهیر صاحب که زموږ غږ لري مهرباني وکړئ. فکر کوم چې ستاسو مایک آف ده بهیر صاحب، کدا آن کې موږ به ستاسو غږ واورو. په بخښنه سره چې د بهیر صاحب انټرنیټ ستونزه لري، موږ نشو کولی چې هغوی ته تم شو. بیرته به ورته راوګرځو که چېرته انټرنیټ کار وکړو، موږ به هغوی سره پاتې شو. اکرام الله اکرام را سره په سټوډیو کې وصل شوی دی. اکرام صاحب، تاسو راته په جده کې د اسلامي همکاریو د سازمان د غونډې په اړه وایي چې هلته نن د اسلامي هیوادونو سفیران راټول شوي د افغانستان په اړه بیړنۍ غونډه نیولې وه، او تمه دا وه چې دوی به د افغانستان د وضعیت په اړه باندې نن اعلامیه صدرې او پریکړې به کوي. د طالبانو حکومت نه به څه غوښتنې لري؟ دغه غوښتنې دوی خبرې کړي دي کنه؟ اکرام صاحب، زموږ غږ لري؟ اکرام صاحب که زموږ غږ لري، مهرباني وکړئ د اسلامي هیوادونو د ناستې په اړه ته وایي چې نن دوی غونډه درلودله، آیا دوی د افغانستان په اړه باندې کوم تصمیم نیولی یا دا چې کومه اعلامیه خپره کړې ده؟ اکرام صاحب ته به په تمه شو. د دوی هم انټرنیټ ستونزه لري، په بخښنې سره چې موږ نشو کولی چې د دوی سره ارتباط برقراره کړو. په افغانستان کې د ښځو د زده کړو او د کار د بندیز په اړه نن د اسلامي هیوادونو همکاریو سازمان ځانګړې غونډه جوړه کړې وه. د اسلامي همکاریو په سازمان کې یو سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دا غونډه به نن د سعودي په وخت 10 بجې پیلېږي چې په کابل کې د غرمې 12 بجې کېدلې. په دې سازمان کې د بیلابیلو اسلامي هیوادونو سفیرانو برخه اخیستې وه. دغه سرچینه وایي چې د غونډې په پای کې به یو اعلامیه خپره شي، او په دې اعلامیه کې به له طالبانو وغوښتل شي چې د ښځو د تحصیل او کار په اړه خپلې پریکړې بیرته واخلي. دې مسلې ته به تم شو. هڅه به وکړو چې اکرام صاحب په خبرونه کې وصل کړو. اکرام صاحب، را سره شته، مهرباني وکړئ. اکرام صاحب،
فرید جان د غونډې عاملا تر دې معنی دا خبره شوی غونډه لا هم جریان لري د افغانستان په وخت شپږ نیمې او د سعودي عربستان په وخت باندې څلور بجې د غونډه پای رسیدي او بیا به اعلامیې خپرېږي لا معلومه نه ده چې د دې غونډې په اعلامیه کې به څه وي خو له دې نه وړاندې چې غونډه پیل شي دغه ناسته پیل شي د اسلامي همکارۍ په سازمان کې ویچنی ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې تر ډېره ښایي په چې د سعودي په وخت باندې څلور بجې خبرېږي طالبانو به په دې ډول وغوښتل شي چې د افغان میرمنو د تحصیل او کار په اړه خپل پرېکړې بیرته واخلي او دغه شان به طالبانو ته وویل شي د ښځو په وړاندې د دوی پرېکړه د اسلامي اصولو خلاف عمل دی. دغه سرچینې دغه شان دا وویل چې د نن ورځې دا غونډه چې د سعودي ترکیې او ګامبیا هیوادونو په غوښتنه باندې راپلل شوې ده خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. موږ حق وکړه چې د دې غونډې په اړه باندې د طالبانو نظر هم واخ خو وایدویان وي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي په اړه باندې دا هم سرچینې وویل راته چې په دې غونډه کې د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو سفیران چې دي دوی پکې برخه اخیستې ده خو وایي که غوښتنې ومنل شي د یامین د خپراوي نه وروسته نو ښایي بله غونډه چې هغه به وروسته جوړېږي د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه باندې به جوړېږي چې هغه به سر غونډه وي او که له هغه نه وروسته هم طالبان تعامل ونه کړي دغه سرچینې راته وویل نو ښایي چې بیا په طالبانو باندې د اسلامي هیوادونو لوري نه سخت بندیزونه ولګول شي. دا غونډه په داسې حال کې جوړېږي چې په تېر ډسمبر میاشت کې د تېر کال په دوه بېلابېلو فرمانونو کې د طالبانو حکومت ښځو پر تحصیل او په غیر دولتي موسسو کې د دوی په کار باندې کلک بندیز ولګو. د اسلامي هیوادونو همکاري همغه مهال هم د طالبانو دا پرېکړه په یوه اعلامیه کې همتلې وه او د اسلامي شریعت د مقاصد او حکومت د اجماع خلاف عمل بللی و. ترڅنګ د طالبانو د پریکړه په کور دننه او په بهر په پراخه کچه باندې وغند شو په خبرګو کې څو نړیوال مرستندوی شو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول.
مننه کور ودان اکرام الله اکرام و چې د عربستان په جدي ښار کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او سازمان د ناستې په اړه جزئیات راکول.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19:21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 2000 2100 2000 او 15640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا بام د افغانستان یو مسلې ته تم شو. د پاکستان له زندانونو څخه افغانستان ته یو شمېر لیږل شوی افغانان وایي چې په زندان کې له دوی څخه ټول شخصي وسایل اخیستل شوي دي. په کراچۍ او حیدرآباد کې د افغان کډوالو مدافع وکیل هم دا تاییدوي چې ډیپوټ شوي زندانیان خلیل اس په یو جوړه کالو کې بیرته هیواد ته لیږدول شوي دي. سنا کاکړ سره په سټوډیو کې وصل شوی د سنا جانې کې تاسو وایي تاسو دغه افغانانو سره خبرې کړې دي د چې بیرته وطن ته راستانه شوي دي. دوی تاسو سره په خپل خبرو کې څه ویلي دي؟
سلامونه فریدی جانې تاسو ته او نورو اوریدونکو اولیدونکو ته. د پاکستان زندان څخه افغانستان ته لیږل شوی یو افغان وایي چې خپل هیواد ته د لیږلو پر مهال ټول شخصي تیزونه ورنه اخیستل شوي. په موبایلونو کې مهم اسناد هم هغه هم د پاکستان پولیسو بیرته ورنه کړل. دوی چې نه غواړي د ځینو ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته په یوه مرکه کې وایي.
درې میاشتې جیل را باندې تیر کړ واړه ماشومانان علیحده واچول زنانې چې وي هغه علیحده واچولې موږ علیحده واچولو. تقریبا ما سره ټوټل وي 1,15,000 روپۍ افغانۍ وي او دوه موبایله وي. هغه هم واخیستل هلته په اف آی آر کې نه دي لیکلي. یو دغه کالي و دغه سره پرېښودلو بس.
په ټولنیزو رسنیو کې هم داسې ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې په لوی موټر کې ډېر شمېر افغانان د افغانستان په خوا لیږل کېږي او دوی شکایت کوي چې د پاکستان پولیسو د دوی له میرمنو څخه هم سره زر اخیستي او بیرته یې نه دي ورکړي. په پاکستان کې او افغان کډواله چې دام د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دوستانو څخه هم په زندان کې تذکره او نورې مهم اسنادونه اخیستي دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزې کاکړ ازادي راډیو ته دا تایید کړه چې د پاکستان له زندان څخه افغانستان ته له لیږل شوو افغانانو څخه د هغو اسناد او نور شخصي تیزونه اخیستل شوي دي. ښاغلی ازادي راډیو ته وویل
خو یو دل سے کسان ریپورٹ سی بس بیا اگا کیس اگا ٹائم کلوز سی نور پر در کار بیا مون نہ شو پکے والے زکہ چی سامان سی مون کلیم کو ہم نو درہ بیا یو کنا چی دا دے خپل اقداران تو ملا او شی نو سی اقداران خپل ریپورٹ سی دین پس بیا مون اگا شیم نہ شو کلیم کو والے
موږ د پاکستان له زندان څخه د راخوشي شوی افغان کډوالو د شکایتونو چوي له دوی څخه شخصي تیزونه اخیستل کیږي او بیا د ډیپورت په وخت کې هم بیرته نه ورکوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت لویان حافظ احمد ټکر سره شریک کړل. نوموړي په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې اکله په اسلام آباد کې افغان سفارت او په کراچۍ کې د هیواد کنسلګری هڅه کوي چې څېړنه وکړي او بیا له پاکستاني چارواکو سره مطرح کړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په ډېر شمېر سره افغانان پاکستان ته کډوال شول چې له دوی څخه په سلګونو یې د قانوني اسنادو د نشتون له امله په هغه هیواد کې د پولیسو لخوا ونیول شول او زندانونو ته واچول شول.
سنا کاکړ و چې د پاکستان لزندانونو څخه د حق افغانانو چې اوس را خوشی شوې دي حال ته ونه ټول شخصي وسایل خسل شوې دي د غوی پړې روسي جزئیات راکول.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس به د اوکراین کړکیچ ته مخه کړو. احمد شیبره د اوکراین حالات سره لیدي مخکې تر دې چې په سیاسي برخه کې شیبر صاحب له تاسو واورو د جګړې د ډګر تازه جزئیات په اوکراین کې څه دي؟
فریده جان، د اوکراین په ختیځ کې د سولیدار په ښار کې سخته جګړه روانه ده. د اوکراین دفاع وزارت د روسي ځواکونو هغه اعلان رد کړ چې دا ښار یې نیولی دی. پرون د روسي یو رضاکار پوځي ډله وه چې هغه ویلي وو چې دا ښار یې نیولی دی. بل لور ته د اوکراین جمهور رئیس ولودمیر زلنسکي نن د اوکراین ختیځ ته د سفر پر مهال د سرحد د دفاع مسله له ځواکونو سره وڅېړله. د اوکراین جګپوړو پوځي چارواکو او سیاستوالو په روسیو کې خبرداری ورکړی دی چې د فبروري په پیل کې د دې امکان شته چې د بیلاروس لخوا پر کیف حمله وشي. زلنسکي په لفیف ښار کې نن د سرحد د حفاظت په تړاو له پوځي چارواکو سره خبرې وکړې. او په سیاسي برخه کې د اوکراین جمهور رئیس ولودمیر زلنسکي د اوکراین د پارلمان له څلورو غړیو تابعیت واخیست او خبرداری ورکړ چې ورته نورې پریکړې به هم وکړي. د اوکراین د پارلمان د دې څلورو کسانو له ډلې چې په خیانت تورن شوي دي، درې تنه د یو روسي پلوه ګوندي چې په اوکراین کې پر فعالیت بندیز لګېدلی دی. د اوکراین جمهور رئیس ولودمیر زلنسکي تېره شپه په خپل وینا کې وویل چې د اندري ډیرکچ، تاراس کوزاک، رند کوزمین او ویکتور میدویدچوک پر ضد دا ګام د هغو اسنادو پر بنسټ اخلي چې د اوکراین امنیتي څانګې او دولتي امنیتي ادارې چمتو کړي دي. زلنسکي خبرداری ورکړ چې ورته نورې پریکړې به هم وکړي. د دې څلور کسانو له ډلې لږ تر لږه درې تنه په بهر کې ژوند کوي او دا کسان د پروسږ کال د فبروري په وروستیو کې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه برید له پیله په خیانت تورن شوي دي. زلنسکي په خپل ویډیوي وینا کې تیر شپه دا خبره هم وکړه که چیرته د خلکو استازي د اوکراینیانو لپاره نه د هغو قاتلانو لپاره خدمت کوي چې اوکراین ته راغلي دي، نو زموږ پریکړه به مناسب وي. البته دغو څلورو کسانو تر اوسه د زلنسکي د پریکړې په ارتباط څه نه دي ویلي.
ډېره مننه احمد شیبر و چې د اوکراین له جزئیاتو هم خبر کړو. د سپورت ډګر ته به هم ورشو، خو تر هغې مخکې د خوست د موساخیل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په تېرو شلو کلونو کې د ژوند د هر ډول امکاناتو څخه بې برخې وو. دوی د طالب حکومت له چارواکو غواړي چې دغې سیمې ته پاملرنه وکړي. جزئیات به یې په دغې ویډیو راپور کې واورو.
د خوست ښار شمال لوري ته منګل میشت سیمه په ځانګړي ډول د مسافر ولسوالۍ اوسیدونکي د بیکاری، همدارنګ د پوهنې، روغتیا او مخابراتي شبکو په برخو کې د لازم او اسانتیاو د نشتون او د سړکونو د خرابوالي له کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
اواز یې کسلو کې 15% وی هغه کورونه لري او نورې دغه سی به کور غزي. نو کچېره کې دولت د خلکو ته ډیره توجه کوي تر څو د ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي. نو دا بخاري کچېره کې زمينه برابر نه کړي نو ځوانان مو بل یاري کیږي او نه محدود برخلیک سره مخ کیږي.
د مسافر ځوانانو او زدهکوونکو وای زده کړې د هر بشري ټولنې او د غوی د ولسونو د پرمختګ لپاره مهمه دي، خو په دې ولسوالۍ کې ورته پوره پاملرنه نه ده شوې.
چې زده کوونکي چې دغه کتابونه ته لاسرسی نه لري، او بل ستونزه چې دغه د استادان نشتون دی، چې استادان کم زموږ لسته د استادان کم بوت سره بخیمه مخامخ ده، ځکه چې پولیسا کې یو څو کم استادان شتون لري چې هغه په یواز دن یو استاد درې دوه مزامین تدریسوي.
موساخیل ولسوالی چې د خوست ښار څخه په لری واټن کې پراته ده او یو غریز سیمه ده، ناروغان پر وخت خاري روغتونونو ته نه رسیږي او هلته نږدې دی ورته د درمنن لازمي اسانتیاوي نشته.
پوسته چې کسو دومره د درمن نه لري، او تر څنګه بعضی کلینیکونه دي چې هغه دي ډاکټرونو د سټاپ کمزورتیا د چغری پر باید ډاکټرونو سټاپ هم زیات شي.
د منګل میشتو او په ځانګړي ډول د مساخیلو یو بل مهمه ستونزه د اساسي سړکونو او د خوړونو پر سر د اساسي پلونو نشتون دی چې خلکو ته د واورو او بارانونو په موسمونو کې تګ راتګ ستونزمن کړی دی.
کینځي خروپ وي کلچک شا کما خوړی وي دا جوړو مخروب سړک خو چې جوړی کم بیا پنځه ورځې شپږ ورځې بعد شي ګرپه وشي یسي پلونه مې نشته هغه مې نشته کلچک ټول ړنګ دي.
بلور ته د خوځای چارواکی وای د لرو پروتو ولسوالۍ د خلکو اړتیاو ته پاملرنه ډیره ده. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وای دا ډول سیمه ته به د روغتیا پوهنې او پرمختیا په برخه کې ډیره ونډه ورکول کیږي.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د جرمنی د اقتصاد او پرختیا وزارت غواړي چې د سکالرشپونو په مرسته د سیمې او د افغانستان په ګاونډي هیوادونو کې 5000 افغانانو ته د زده کړو زمینه برابر کړي. دا پروګرام د هغه خوځ او نجونو لپاره دی چې د مطالعې لویرې بنگلاديش، قرقیزستان او پاکستان ته تللی دي. د دې راپور تفصیل به په دې کې وره.
د افغان ځوانانو لپاره د سکالرشپونو د اعلان په دوام د ځل جرمني اعلان کړی چې د غو زرګونو افغان ښځو لپاره به د زده کړو زمينه برابر کړي چې د طالبانو د حکومت لخوا له زده کړو به برخې شوي دي. یو شمیر ښځینه مسلانه د جرمني حکومت له دې اقدامه هر کله کوي، خو وایي چې طالبانو د ښځو او نجونو پر مخ ټولې لارې تړلې او د دوی لپاره له دا ډول بورسونو ګټه اخیستل ګران دي. له دغو مسلانو څخه یوې چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه در چارچوب حاکمیت طالبان
لباد امرغه چې د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته په هیواد کې د نجونو د زده کړې ساحه محدوده شوې ده. د محرم محرومیت شته. مونږ چیرې ځو؟ له ځان سره باید محرم کس ولرو. زما په فکر د افغان نجونو لپاره دا ډول بورسې مناسبه حل لاره نه ده.
دا وایي چې د افغان نجونو لپاره د زده کړې شرایط ورځ په ورځ سختيږي. په ورته وخت کې د پانتون یو استاد خوشحال آصفی په دې باور دی چې کله افغان جنو د زده کړو لپاره چکیږي باید په افغانستان کې د نه وشي. کاغلی آصفی د جرمني د حکومت دا کړ نستای خو وايي نړۍ باید پر طالبان فشار راوړي چې د جنو لپاره د زده کړو دروازې پرانیزي.
بهتر ای خواهد بود که جامعه جهانی فشار بالای گروه حاکم در افغانستان بیاره.
ته بخوای چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې پر واکمنې ډلې فشار راوړي چې په افغانستان کې دننه خوندې او په هنتونو نه پرانیزي. هغه څه چې جرمني اعلان کړل دا کار ناشونی ښکاري. په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې ډیر خنډونه پراته دي. له افغانستان وتل په ځنګړې توګه د وینجلې او ښځې لپاره په دې حالت کې چې حاکمه ډله دوی بې محرم مسافر ته نه پرېږدي سخت کار دی. دوی ته به څنګه اجازه ورکړي چې پاکستان یا بنگلاديش ته د زده کړو لپاره ولاړ شي؟
د جرمني د اقتصاد او پرختیا وزارت ویلي چې په پاکستان، بنگلاديش او قرغستان کې به 5000 افغان میرمنو ته د سکالرشپونو په ورکولو سره د زده کړې زمينه برابر کړي. ټاکل شوی چې دا پروګرام د غونجونو لپاره پایل شي چې پر افغانستان طالبانو تر واکمنۍ وروسته بنگلاديش، قرغستان او پاکستان ته تللي دي. د جرمني د اکاډمیک تبادلې سرویس چې د دې پروګرام اسانتیاوي برابروي ویلي چې د دې پروګرام هدف هغه ښځې او نجونې دي چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې له زده کړو محروم شوې دي. دغه پروګرام بودیجه څه باندې 1,000,000 یورو ده چې د جرمني د اقتصاد او پرختیا وزارت لخوا ورکول کیږي. د جرمني د اقتصادي همکارۍ او پرختیا وزیر سوینیا شولز ویلي د طالبانو پالیسی نه یوازې د ښځو په وړاندې سپکاوی دی، بلکې د افغانستان د پرمختګ لپاره هم زهرجن ده. هغه په خپل ټویټر باندې لیکلي چې لواستو ښځو پراته لږوګي او بې وزلۍ څخه د خلاصون لار نشته او دوی به د افغان ښځو د ملاتړ لپاره د حل د لارو چارو لټولو لاس ونخلي. وروسته لږه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه، څو هیوادونو نړیوالو موسسو او پانتونونو د زرګونو افغان ښځو او نجونو لپاره سکالرشپونه اعلان کړل.
اوس به هم د سپورت لډګره تاسو خبر کړو ساحل بختیار سره وصل شوې دی. ساحل صاحب تاسو نه به د سپورت ډګر د تحولاتو روستیا او تازه خبرونه واورو.
سلامونه میومنه. د سپورت پر ډګر کې د نن ورځې مهم خبر دا دی چې د کرکټ نړیواله شورا مشر د 19 کلنو جنو د سیالیو د پرانستې په مراسمو کې د افغان جنو لوبډلې په نشټوالي اندېښنه ښودلې ده. هغه دغه راز په افغانستان کې د جنو د زده کړو په بندیز هم خپه ده. نوموړي ویلي دی چې د مارچ په میاشت کې به د افغانستان د کرکټ په تړاو یو غونډه راغواړي او خبرې به پرې کوي. ټاکل شوی چې افغانستان پرته د 14 هیوادونو ترمنځ تر 19 کلونو د کم عمر جنو نړیوالې سیالۍ پیل شي، چې د کرکټ نړیوالې شورا د 11 بشپړو هیوادونو لوبډلې پکې شته او یوازینی بشپړ هیواد افغانستان دی چې په دې تورنمنټ کې لوبډله نه لري. بل لور ته بیا د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ د یو ورځنیو لوبو په لوبلړۍ کې دویمه لوبه پیل شوې ده. نیوزیلند توپ وهنه کوي، دوی په 9.5 ورونو کې 216 منډې وکړې، ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. که څه هم دوی ډېر ښه پیل درلود، د دوی په پیل کې ډیوین کانوی 101 منډې وکړې، دویمه سلیزه یې ووهله او لوبډل مشر کین ویلیمسن بیا 50 منډې وکړې. خو د محمد نواز ډېره عالي توپ اچونه و چې هغه پرله پسې څلور ویکټ په دوه ورونو کې ترلاسه کړې او دغه لوبډلې تر 216 منډو را ایساره کړه. پاکستانی لوبډله به څه شیبه وروسته خپل پاڼې پیل کړي. د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه پاکستان ګټلې ده او په دې لوبلړۍ کې درې لوبې شامل دي او دا د کرکټ نړیوال شورا د سوپر لیگ سیالۍ دي. خو لوړاندې دغه دواړو لوبډلو کرکټ نړیوال شورا د 2023 جام ته لار پیدا کړې ده چې په هند کې به تر سره شي. همدارنګه د بیگ بیش په سیالیو کې بیا نن د برزبن هیټ او پرت سکارچر ترمنځ لوبه تر سره شوه چې برزبن هیټ 55 منډې کړې وي او سکارچر لوبډلې بیا په 10 اوور کې دغه سیالي ګټلې ده.
ساحل صاحب کا د فوټبال ډګر مهم خبر کړي، هلته څه تازه سشته؟
د فوټبال په نړۍ کې د انګلستان د فوټبال ملي کمی سیالۍ چې د پریمیر لیگ یا غوره لیگ سیالۍ هغه د جنوري میاشتې په 8 نیټه زنګیدلې وي او ټاکل شوې ده چې دغه سیالۍ په 12 نیټه یعنی سبا بیرته پیل شي. دوی دغه سیالۍ د دې په خاطر زنډولې وي چې په دې منځ کې د اف سی په نوم چې کم کپ ده دغه سیالۍ تر دې دمه تر سره کیدی. نو تر اوسه پورې د انګلستان پریمیر لیگ په سیالیو کې ارسنال لوبډله چې د هغه تر ټولو مخکخه ده. خو د دې سیالیو د څو پړاوونو بریالۍ لوبډله چې اتلولې ګټلې وي چلسی په 10 مقام کې ده. د کرکټ د فوټبال اکثره مینوالم د تهران دي چې د چلسی لوبډله یو دم دغه سي ډیر خراب حالت نه تیریږي د فوټبال په نړۍ کې.
ډیره مننه کور مودان ژوندۍ اوسئ. بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګرې هم خبر کړو. په پای کې به ورشو ستاسو پیغامونه ته.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. زنیز رحمت کندهار استاذ ته میسج پریږدم په دې لچ ازما میسج بنشروي او استاذ حیوان نړۍ مننه کوم چې تاسو موږ لپاره دومره زیار او دومره خواري باسي او زموږ آوازونه درې ځای پرې رسوي. زموږ په یواد کې او زموږ په وطن کې ډېری بدري روان دي. هغه د مشکلات نه ډېر سخت دي چې غلاوی زیات سي دي، کور په کور باندې غلاوی کیږي او کور په کور باندې هغه مرز چې خلک ته بشو کیږي چې هغه د اکازي طالبی یا کا طالبی یا ورور طالبی یا پلار طالبی مرز چې او خلکو ته رسیږي هغه چاته نه رسیږي چې خوار غریب وي هغه یو سوونه لري. نو مرز ټوله طالبان خلکو جو ټوله طالبان وړي دي. نو موږ دا غوښتنه ده چې هر چاته خپل حق ورسیږي، بلکې بیا موږ وايي په افغانستان کې به څو در څو دغه حالات وي. تقریبا دغه د 2 کال یو وخت پر کیږي چې دغه حالات روان دي. نو زموږ ځوانان کار غواړي، زموږ ځوانان زده کړې غواړي، زموږ خونځې زده کړې غواړي. بسته بالا بسته ډېر انتظار مورته وباسي. نور د افغانستان د هیوادوالو ډېر حوصله ختمه شوې ده. نو دغه مې پیغام وشه وخت ولري د خدای په من.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو مکارانو سلامونه کوم. د ازادي رادیو څخه هم دا یله تاسې خوشامن ته باید مرستې سرویس او خوشامن ډېر لوی دلای ده. نه په مخته حکومت کې توجه ته سوی نه اوس خوشامن سره باید اتمن مرستې وسي د تنبو د پایو د برکو او د هر شي مرستې سره وسي. مننه.
السلام علیکم. دغه په د پاسپورټو کې ډیر مشکل دی، دغه ورور څوک نشي جوړولی، خلک کارونه لري، تجارانسته، دلته ډیر مشکلات پکښې کې دي. څوک چې پیسې